Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. موږ به د ماشام تر او بجو ل تاسو سره یو په دې لمړی خبری مجله کې به واوري. په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کانفرنس جوړ شي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړي.
افغانان یو دلته افغانستان دی بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه غوړو.
زلمی خلیل زادوی امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نمونو په یادولو د هغو شلم کلین اول مازل شو. د افغانستان پیشو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون یې له افغانستانه 15 اتباع ووتل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په تړاو ولسمشر بایدن غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدای شي بشری مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو گاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګ زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپل واقع او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورمات کېدو سبب شي. لافروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې شکیل دي. په تېره بیا د هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د ستونزې حل لارې ولټوي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته افغانان له اقتصادي پلوه له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولې. متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلې دي. د جی ای ا سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفي ویلي د سپتمبر له درېمې راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 1200 که 255 تنه خوراکي مواد او روغتيایي توکي دي هیواد ته لیږل دي. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې په متحده عربي اماراتو کې مشته دغه کمپني د 2020 کال د نومبر لمیاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چاري پر مخ بیایي. د راپور لمخې په دغه مرستو کې د غوایی غوخه وچ شیدې د پخلی غوړ او روغتیایی توکي شامل دي. متحده عربی امارات او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخه ته په خپل خبره کې د موقتی اوسېدو زمينه برابر کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایی شرکت په دوهمه چارټر الوتکه کې د کابل له هوایی ډګر د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی پرون شنبه د جرمنی د پی ای خبري آژانس ته وویل چارواکي په دې کار کې چې د جرمني نور وګړي حمله افغانستان وو باسي د راپور لمخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګره د قطر په لومړنی چارټر الوتکه کې د جرمني 15 اتباع استل شوې دي. د تیر میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د استلو لپاره د امریکا او متحدو د امریکا او متحدانو د پوزي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جرمني او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیز هیوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستان وباسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان په بیره د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکاوه. ترامپ چې د 2000 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو له شلمې کالیزې سره په استفادې د بایدن اداره بې کفایته وبلله چې د په وینا له افغانستانه په بیرون کې ډول امریکایي ځواکونه وایستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ترامپ د نیویارک د پولیس سوله ماموریت څخه د کتنې په محل وویل په هغه بڼه چې موږ له افغانستان راووتو داسې ښکاري چې تسلیم شو. د ملګرو ملتونو د اټومي چارنې د ادارې رئیس لویدی سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپاڼې لمخې رافائل گروسیبا په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرستیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. شغله گروسی داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري د میاشتې راهیسې له اټومي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خندونه جوړ کړی دي. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې ایران شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا کړي. زموږ غل ازادي رادیو او د خبرونه ز اسمت ساروند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړی شوی، ټاکل شوی چې ملګری ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویه ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربه وي، ملګري ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش چې په خپله هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادی کړی افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډیره زیاته ده چې وزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزې داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه. هیڅ کاروبار نشته ضروره در په درې خاورې په سر یو بس څه دوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولي غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه شی نه بیا مازیګر دو ماښام راځو د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
یوش میر افغانانو ته اندیشته پیدا شوه چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې
افغانیزم ملي هویت دا هغه هشتګ د چي لتیرو دوه ورځې څخه په خواله رسنیو کې د ډیری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو وای دا چې موږ له هیڅ ګوڼه هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړور کړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دی وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو. موږ په ډالرو او یا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو او په هیواد کې په افغانۍ راکړور کړه.
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو دلته افغانستان دی بعد افغانی پیسې استفاده سي. موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستل لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده کړو.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان باید ټولی کلدار پاکستان
په افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالرو او یا هم په خپل ملي کرنسي افغانۍ غواړو. باید افغانۍ وکارول شي.
باید ټول افغانۍ استفاده شنه.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنۍ کې فعال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین ول غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستانی کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستانی کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. کاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسي وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونه شي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو پر اب کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدوز غمې نه لري. ورځپاڼې لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډېره لوی لاستراوډنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو لول کې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکی حملو، پر ځان سانسور په 13 کم یو میاشت کې د خبري اعلانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطی سیاستونو په نتیجه کې تر غواخلاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو لول کې ورسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوی دي. په دې ورستیو کې اطلاعات روز ورسپانې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او د موضوع په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور لمخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پيلوټ الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکی خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورسپانې د راپور لمخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات وو. ورسپانې لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحدو ایالاتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل، چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات وو. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورسپانې زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي امریکا د قطر هیواد په مرسته په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 250 بهرنیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي ورمش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه ورځې وړاندې شاوخوا 250 بهرنیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلی خلیزاد لیکلی امریکا وتوانېده چې په تیرو دریو ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرنیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرنیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو غږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاریو له نتایجو خوشحاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانونه کې پیل شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شلکلن یا تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالي او پیوستون ته راوبلل. شلکاله مخکې له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه ترسره کړل. د دغو بریدونو او د دې پیښې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سیو ورځ چې نړۍ بدل کړه، د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول.
دا یو لمرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی وړون کې ډیجیټل وتکا په نیویار کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی و بده تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبی اسمان څخه ودانې سره په دلو کې پټ. یو عیني شاهد وایي، ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي. په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوی نه پیژاندی عیني شاهد ویل،
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور می ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي، بوش ملت ته لنډه وینا
وکړه. ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ. خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل،
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ را
په نیویار کې زرګونه کسان د ودانۍ یو ختنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي چلی ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوي الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلی د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګ کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګ ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوې و هم را ونړیده. دا دوړو اسمانڅوک ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکې پولیس افسران، روغتیایي کارکونکو او ژغورونکو شامل و چې د الوتکو د لګیدو لپاره سم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شبي وو. د چې ترمزکی لاندې مترو تړلې و، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو کېختیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمانڅوک ودانیو او نورو شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوې. د نیویارک خاروال وویل،
دا وحشتناک دی، ویجاړې وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وشغوري. دا به یو اوږدمهاله هڅه وي.
د امرو شمیر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکو د نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بيخي ډېر دي، لهدا زیات
لا. پیخي ورسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې پنځله سعودي عربان او څلور د نور عربي هوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. دا امریکا څیړونو همدارنګ پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و د سپتمبر د 19 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیژند. د اکتوبر په ومنټه ولسمشر جورج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
As the operation unfolds. دا سپتمبر دی ولسم نیټه برید په افغانستان کې د امریکا د شلکلنی پوزیغ کېلتیا او د بشت ادارې د ترهګری پرزه جګړې لپاره پایله مشو چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښه په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوه. دا سیاوا سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي د سپتمبر 19 نیټه په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون راسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیري بدل کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
زمو شخص له ازادي رادیو اوري او سم د دې سات لاند خبرونه واوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشری مرستې وکړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د